دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
دا د امریکا غږ واشنگتن دی لمړی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه پکتیا په مرکز گردیز کې د افغانستان د پوځ د وی قرارګاه مخ ته د موټر بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي د پکتیا په ولایت کې د ملي پوځ د 203 قلی اردو یوان ایمل خان مومن امریکا غږ ته ویل په نننۍ چاودنه کې چې سهار 8:30 بجې وشوه 15 ملکیان وژل شوي او 43 نور ټپیان شوي دي د وایان په وینا حمله کوونکي د بمون نه ډک موټر قرارګاه ته له رسېدو نه مخکې د مستوفیت او د پوز د امنیت د ساتلو د تاسیساتو د ودانۍ مخ ته وچو په سیمه کې زمونږ خبریال د عیني شاهدانو له قوله وایي چې په چاودنه کې یو شمېر دولتي ودانیو ته تاوان اوښتی دی له بلې خوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه سرمقاله کې لیکلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کابل کې په یو روغتون باندې د مرګانۍ حملې نه خپل سترګې نشي پټولی د ورځپاڼې په باور په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامه د ناکامۍ په حال کې ده په کابل کې د امریکا غه خبریال اکرام شینواره د دولتي سرچینو په حواله رپورت ورکړي چې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ توافقنامې له لاسلیک کېدو وروسته اوس په اوسط ډول طالبان هر ورځ پر حکومتي قواو باندې 55 حملې کوي او د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن هم په تیرو 4 هفتو کې د حملو د زیاتېدو رپورټونه تایید کړي دي له بلې خوا د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا یو مطبوعاتي ویان جاوید فیصل نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې حکومت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق نامې لرویا د طالبانو د قیدیانو د آزادولو په اړه قانوني مکلفیت نه لري او که طالبان د حکومت قیدیان آزاد نه کړي نو حکومت به هم د طالبانو د قیدیانو له خوشي کولو نه انکار وکړي جمهور رئیس اشرف غنی نن د کابل د سل بستریز روغتون د بیرته رغولو امر وکړ کاغلی غنی نن د پنجشنبې په ورځ د غوایي یا سور په څلرویشتمه دغه روغتون ته چې د کابل د ښار په لویدیځه ناحیه دشتې بچه کې موقعیت لري ورغلی و دو ورځې مخکې په همدغه روغتون باندې د وسلوالو په حمله کې شپږ ښځې او کمکي ماشومان وژل شوي وو د ملګرو ملتونو دفتر یا وینما په یو مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې ده چې په کابل او ننګرهار کې د مرګانیو بریدونو لاملونو سره دې هرومرو حساب او کتاب وشي او د عدالت منګولو ته دې وسپارل شي په عین وخت کې د بېسرحده ډاکترانو مؤسسې په نوموړي روغتون کې خپل فعالیتونه د نامعلومې نیټې پورې ځنډولې دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو او ماشومانو په روغتون باندې د وسلوالو د مرګانۍ حملې غندنه کړې دا د امریکا غږ واشنگتن دی ملګرو ملتونو د نړۍ په هیوادونو باندې غږ کړی دی په داسې حال کې چې د کورونا د وبایي ناروغۍ په وجه په نړیواله کچه له 300,000 نه زیات ناروغان مړه شوي دي او په میلیونونو خلک په خپلو کورونو کې ناست دي حکومتونه دې د خپل ولس دماغي یا ذهني روغتیا ته زیاته پاملرنه او توجه وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د نړۍ حکومتونه باید د خلکو د ذهني روغتیا په لورې توجه زیاته کړي ځکه چې د تیرو 4 لسیزو په دوران کې د ذهني روغتیا په اړه کمه سرمایه ګذاري شوې ده او نه ورته کمه ځانګړې توجه شوې ده د عامو خلکو په ذهنونو باندې دباو او فشار زیات کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کورونا د کووېډ 19 وبایي ویروس باندې له 4.3 میلیونه زیات خلک اخته شوي دي ډبلیو ایچ او د چهارشنبې په ماښام په یوه بیانیه کې خبرداری ورکړ چې ممکن د کورونا د کووېډ 19 وبایي ویروس تر ډیره وخته پورې د ځمکې په سر پاتې شي او په بشپړ توګه به نابود نشي دغه نړیوال سازمان ویلي دي چې د کووېډ 19 نوي کلسترونه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لیدل شوي دي دا نوي کلسترونه په داسې یوې حساسې شیبې کې راپیدا شوي دي چې د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې چارواکي زیار باسي چې اقتصادي مرکزونه بیرته پرانیزي او د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځي د دغه نړیوال سازمان د وبایي ناروغیو یو لوړ پوړي مشاور او د ویروسو ناروغیو مشهور متخصص ډاکټر مایکل راین او د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر بیټروس ادهانام په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ د دې ویروس د خپرېدو په وجه په نړۍ کې اوس د خلکو د سوچ او فکر انداز بدل شوی دی او شاید چې ژوند یې مخکینی حالت ته زر راونه ګرځي د روغتیا د نړیوال سازمان دغه دواړو لوړ پوړو مامورانو خبرداری ورکړ که په بیړه احتیاطي تدابیر فسخه شي ډېر امکان لري چې د کورونا دوبای ناروغي د خپرېدو په وجبه په نړۍ کې یو غټ بشري ناورین رامنځته شي. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دی د امریکا د کاروباري اقتصادي مرکزونو پرانستلو د خطرونو په اړه د کانګرس د سنا مجلس ته د حکومت د ساري ناروغیو او الرژي د دفتر یا سی ډي سي د امیر ډاکټر انټونیو پاوشي له څرګندونو سره موافقه نه لري او د منلو وړ نه دي. د رویټرز اژانس رپورت ورکوي چې ډاکټر پاوشي په بیړه د هغو قیوداتو د لرې کولو او د امریکا د اقتصادي مرکزونو د بیرته پرانیستلو په خلاف خبرداری ورکړ چې د کورونا د کوډ-19 ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګول شوی او د ټرمپ اداره او ځینې ایالتي ګورنرانې د نرمولو او یا ختمولو کوشش کوي. د دغه اقدام ضرر به له ګټې نه زیات وي او نور خلکو ته به هم د کورونا د ساري ناروغۍ د خپرېدو سبب شي. ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل زما په نس دا ډول ځواب د منلو وړ نه دی. اژانس وایي چې د ډاکټر پاوشي څرګندونو جمهور رئیس ټرمپ حیران کړی. په دغه وژن کې ویروس باندې د چهارشنبې د ورځې پورې په امریکا کې له 2000 نه زیات ناروغان مړه شوي او د امریکا اقتصاد یې له پښو غورځولی دی. د متحده ایالاتو دوو استخباراتي ادارو له امریکایي لابراتوارونو د کورونا د ویروس د درملنې د واکسینو د چین پورې مربوط هکران یا کمپیوټري داړماران د دغو معلوماتو د غلا کولو په هڅو باندې تورن کړل. د جنایي تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ویل چې د امریکایي لابراتوارونو د طبي رازونو د غلا کولو څو هڅې شنډې کړې دي. د کورونا د کوډ-19 واکسین دا وخت د ازموینې په مرحله کې دي او جمهور رئیس ټرمپ ویل دي چې حکومت پام کې لري چې د جوړولو او تیارولو پروسه کړندۍ کړي. د امریکا د جان هاپکنز د پونتون د معلوماتو لمخې دا وخت په نړۍ کې د 4.3 میلیونه زیات ناروغان د کورونا د کوډ-19 وبایي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د مالیزیا پارلمان دغه هیواد د صدر اعظم محیو الدین یاسین په خلاف عدم اعتماد رای ورکول ځنډولی دي. د یاهو نیوز د اف پی خبری اژانس په حواله رپورت ورکوي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو له امله د متحده ایالاتو د یو شمېر غټو سوداګریزو مرکزونو او مغازو مالکانو چې کار او روزګار خراب شوی دی په دې وروستیو وختونو کې افلاس اعلان کړی دی او د ټایم مجلې په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي د امریکا د مشیګن په ایالت کې یو واو یا کلن دلاک یا نایي چې د ایالتي چارواکو د امر په خلاف خپل دوکان خلاص کړی او ویلیو چې تر څو چې حضرت عیسی علیه السلام په خپله نه راغلی دی به خپل دوکان بند نه کړي. چارواکو د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کار لایسنس فسخه کړ او دوکان یې وتړل شو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو په افغانستان کې په یو ورځ کې د کورونا د وایروس 414 پیښې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت په دومره شمیر د مثبتو پیښو د زیاتېدو له علت د خلکو لخوا د قرنټین نه مراعت کول بولي او په منی کې د دغه وبا د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې هکله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری رپورت واوري.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو د چارو موین ډاکټر وحید الله مجروح د پنځمې په ورځ کابل کې خبريالان ته ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا د وایرس ټولې 114 مثبتې پیښې په شپږو ولایتونو کې ثبت شوې چې تر ټولو زیاتې د کابل په ولایت کې ثبت شوې.
هغه چې روغتیا وزارت پر لپسې خپل تاکیدات د لو ټول خلکو ته چې وزنې حل لار د کورونا د مبارزې په تن برخه کې د خلک توجه ده بیا هم هغه موضوع باندې تاکید کوو او زموږ د شواهد سره ثابتو چې هر ورځ او چې خلک به احتیاطي کوي په هغه اندازه د کورونا اخته شو کسانو شمیر زیاتیږي. د مثال په توګه په تیر 14 ساعتو کې په افغانستان کې 108 سمپلونه ټیسټ شوي دي. 414 مثبت واقعات تشخیص شوي.
د نوو پیښو د سپروسه اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15,609 ته رسیدلی. تر اوسه په دغې ناروغۍ 116 تنه مړه شوي او 690 تنه د درملنې وروسته بېرته ښه شوي دي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې نن د کابل د ښار په مرکزي برخو کې هم دوکانونه پرانیستل شوي وو. د تیرې یوې اونۍ څخه را په دې خوا په کابل کې خلک په زیات شمېر له خپلو کورونو ښارونو ته راوځي. د کابل سربېره په شمېر نورو ښارونو کې هم په ګرځېدلو باندې بندیزونه لرې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو د چارو مهم ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې حکومت په بندیزونو کې د نرمښت اقدام په خپل سر پورته کړی او دغه وزارت سره یې مشوره نه ده کړې.
د ګرځندوی بندیز ماتېدو خبره رسمي نه ده. هیڅ جامعه کې تروسه دا تصمیم نه دی نیول شوی. زموږ شاریان په خپل دا تصمیم نیولای دی د دې مصیبت د دې فاجعه د تک مسیر ها خواته دی چې نن هغه ارقام کې ما ورته اشاره وکړ هر ورځ د ارقام مخ پر زیاتېدو ده. هر څه چې موږ شار ته زیات بوزو بې ځایه وګرځو دې خواته خواته ماسک استفاده نه کړو لاسونه پرې نه وو متاسفانه زیات کسان به اخته شي. او دردمن خبر دا دی چې بیا هغه کسان اخته کیږي چې تر ټولو نه موږ ته نږدې دي یا زموږ ملګري دي یا د کورنۍ غړي دي یا په ټولنه کې هغه کسان دي چې موږ ته اړتیا لري یا موږ ورته اړتیا لرو ورته مراجعه کوو.
هغه وویل چې که خلک دا ګومان کوي چې کورونا به ژر په افغانستان کې ورکه شي دا خبره سمه نه ده او کورونا ویروس به په دغه هیواد کې ډېر پاتې شي.
تر هغه وخته به دا دوام لري لمنې مخبر خپرېدو ده چې خلک بې پروايي کې مقابل دي چې خلک دا موضوع دي نه نیسي او یو وایي چې دروغ دی بل وایي چې د فند لپاره دی. که څوک باور نه لري افغان جاپان روغتون ته دې مراجعه وکړي او هلته پر بسترو دي ووني چې دوی خپل نږدې کسان دوی وطنوال په څه وضعیت پروت ده او خپل آخرین آزاد ژوند په څه وضعیت تیری. کورونا جدي ده دا جدي ونیسي که نه د هر څوک د اخته کېدو امکان شته.
ډاکټر مجر خوې د امنیت روغتیا وزارت لوی اندېښنه ده چې کچېرې اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس په لوشته ونه رسیږي نو په مینه کې د بیا خپرېدو امکان زیات دی چې هغه مهال به د افغانستان روغتیا سیستم ورته د ځواب ورکولو څخه عاجز وي.
ډېر جدي اندېښنه دا لرو چې که موږ د اوس لپاره دا موضوع کنټرول نه کړو که خلک موږ سره مرسته ونه کړي موږ د منحني د قلې نه تیر نسو. دویم خطر د منی بین فصل کې دوباره شروع کیږي هغه وخت د فصلي زکام وقتا هم بولرو او دویم پیک پال ته بولرو. که موږ دا مرحله په موافقه او په جدي توګه د خلک په مرسته کنټرول نکو هغه وخت د روغتیايي سیستم د فلجېدو برخه کې یو تهدید موجود ده.
د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو سلو واتیا هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د پنجشنبې تر سهار پورې په نړۍ کې 219,491 تنه مړه کړي او 3,386,104 نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ملي اردو د تاسیساتو پر ودانۍ د موټر بم په چاودنه کې نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. طالبانو ویلي دي چې برید د دوی یو ځانمرګ بریدګر کړی دی. د امریکا ځخ خبريال ابراهيم رحيمي په دې باره کې رپورت لري.
د پکتیا د حکومتي مامورینو په وینا د مزدار ډول موټر په وسیله د ځلمر کې حمله نن د پنځشنبه په سهار سره باندې 8 بجې ګردیز ښار ته نږدې د ملي اردو پر تاسیساتو شوې. بریدګر خپل موټر دغه تاسیساتو له چار دیوالۍ سره وهل او چاودنه یې کړې. له برید وروسته د پیښې له ځایه ټاپیان او مړي سمدستي د امبولانسونو په وسیله مختلفو روغتونونو ته انتقال شول. د قربانیانو د شمیر په اړه د ورځې تر اخره زید او ناقیز راپورونه ورکول کېدل. خو د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 24 نور ټاپیان دي.
28 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دغه برید کې 4 تنه په شهادت رسیدلی چې یو تنه د ملي پاو سرتیری او 3 تنه ملکی وګړي دي. همداراز 19 تنه ملکی وګړي او 15 تنه د ملي پاو سرتیری هم ټاپیان شوی دي چې اکثریت تی لومړنۍ طبي مرستې وروسته له روغتون څخه فارغ شوی دي.
تر دې مخکې د پکتیا ولایتي ملکی روغتون او د ملي اردو 203 تن در قلی اردو د روغتون مسؤلینو د 15 کسانو د وژلو او شاوخوا د 30 نورو د ټپې کېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې برید کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او د ملي اردو 15 منصوبین او 4 ملکیان ټپیان شوي دي. د یادې پیښې عیني شاهدان وایي 14 ډېره زورهوره وه چې له کابله پر مطلوبې ودانۍ سربیره شاوخوا کورونو او دفترونو ته هم پوره مالي خسارات رسیدلي.
تقریبا 15 دقیقې تیرې وې پاتو بجو باندې چې زدل تر اتله مزه د مستقیت کارمان یم. سرباز د دروازه خلاصه کړه چې دروازه کې زره تیرې ده مو د موټر د بدل تم دغه سي 14 نو شو 14 ډیره زوره وره و د پاسه نه دغه کار نیو د لرګي خاورې د شان راتله زم د سي موټر کې پات شو. یو څه دي کې ورسته د موټر نه کته شو مجدل ته 3-4 زخمیان ما په خپل ولید چې د سر باندې څوک لګي دی لوڅو کلان دی ویني پر راپې دی بیرون په مغه وخت کې نو وتی لشاته چوت بیرون هم زخمیانو.
وسلوالو طالبانو د غبرید مسؤلیت پر غاړه اخیستای. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته په واسطه ول اعلامیه کې ادعا کړې چې په دې برید کې د افغان پوځ لسګونه سرتیری وژلې دي. زبیح الله مجاهد ویلي دا برید یو ورځ وروسته له هغه وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل پوځ ته د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد تعرضي عملیاتو د پیل امر کړی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغان حکومت او طالبانو دواړو لخوا جګړې ته تیاری د افغانستان د سولې د بهیر په اړه اندیښنې راپورته کړي. افغان حکومت د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ هم تر هغه وځنډوله چې طالبان حکومتي بندیان آزاد او له تاوتریخوالي لاس وانخلي. شنن کې وایي چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لیک د ماتېدو خواته روان دي. نور حال پر رپورت کې واوري.
ورستلغه چې ولسمشر غنی په کابل کې پر یو روختون او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو تر بریدونو ورسته افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه تاروزي حالت ته وګرځي. طالبانو نن د ولسمشر د دغه ګام په جواب کې د پکتیا په ګردیز کې د موټر بم ځان مرګي وکړ چې 15 وګړي ووژل او 23 زخمیان کړل. افغان حکومت وایي دوی له طالبانو سره سولې ته رسیدو په لار کې مهم ګامونه پورته کړي، خو دا طالبان دي چې د سولې پروسه پیچلې کوي.
مذاکرات او تر توافقنامې را ورسته تا تاریخواله د تاریخواله درې دل او د دایمي او سرتاسري اوربن کې دل د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ولس غوښتنه.
افغان حکومت وايي طالبان قصدن د زورو بندیانو آزادول ځنډوي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي.
تر هغه چې طالبان زموږ ټول زندان خوشی کړي نه وي، موږ اړنې چې له دومره تاوتریخوالي سره سره د طالبانو زندانیان خوشي کړو. په دې اړه نه موږ کوم توافق لرو نه هم مکلفیت لرو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له زیاتوالي سره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک برخلیک څه وي؟ نظامي شننکي وایي په یو وخت کې د سولې بهیر او تاروزي تګلاره پالل آسان کار نه دی، خو حکومت ته پکار ده چې په عملیاتو کې له دقت څخه کار واخلي.
او په داس حالت کې چې د سولې خبرې کله جګی شي کله ټیچی شي، په داسې یو پروسه کې چې په ناوسان کې ده، داسې عملیات بیا نو د تبلیغ او پروپاګندو دپاره د مقابل لوري ته یو موضوع پیدا کېږي، مضمون جوړېږي.
خو سیاسي شنونکي وایي د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه له لویه سره عملي نه وه، ځکه په دغه هوکړه کې یوازې د طالبانو غوښتنې منل سوي او د افغان حکومت او خلکو غوښتنو ته پام نه دی سوی.
نو کله چې امریکایان ندی توانیدلی چې طالبان باندې فشار راوړي چې هغه توافق شدی د دې دواړو ترمنځ لاسلیک سوای دی، هغه ته عملی بڼه ورواغوستل سي او طالبان خپل تاوتریخوالو کې کمش راولي، بې له شکه چې دا توافق داسې ښکاري چې دا توافق به ماتیږي.
خو ځینې بیا په دې باور دي چې د امریکا له خوا افغان حکومت او طالبانو دواړو ته د وروستیو بریدونو د عاملینو د محاکمې کولو توصیه او د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ اوربند دا ښیي چې دواړه اړخونه د سولې هوکړې ته ژمن دي.
که طالبان د ترهګریزې جګړې په اړه له امریکا سره خپلې ژمنې په ښه توګه پلي کړي، ممکن امریکا او ناټو په توافقنامه کې د یاد شوي مودي په جریان کې خپل قواوې له افغانستان نه بهر کړي.
طالبانو د کابل او ننګرهار په بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي، خو افغان حکومت وایي طالبان له دې مسولیت څخه ځان نه خلاصولای، ځکه دوی په افغانستان کې نه یوازې خپل جګړه کوي بلکې نور ته هم د جګړې زمينه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل او ننګرهار د بریدونو په اړه افغانستان سره د جوړې خواشنۍ د څرګندولو ترڅنګ له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړیوال قانون او د امنیت شورا د پریکړو او مکلفیتونو سره سم د دوه بریدونو د عاملینو په نیولو کې د افغان حکومت او نور اړوندو چارواکو سره همکاري وکړي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وايي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې ورسته پیښې ته په اشاره وایي چې افغانان باید په خپل لخپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا جمهور رئیس ټینګار کوي چې په افغانستان کې لکلونو تیرولو وروسته دوی نور دلته د پولیسو دنده پر مخ نه وړي. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی سي د خپل هیواد امنیت وساتي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال امید زهیر مل پر رپورټ کې ووري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونې. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې اوسه نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي، وویل افغانان باید په خپل لخپل هیواد ساتنه وکړي.
موک د نړۍ پر مختلفه پاوس لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درې دو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه. دا زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډیر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډیر شمیر سرتیري خپل هیواد ته رسنه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي.
ډونالد ترامپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې خپل هیواد کې د پولیسو دنده خپل پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونه کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکنی پیښو ته خبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي والی په برخه کې بشپړ هوکړه نه وي شوې، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په زلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه، مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبری اژانس د یو افغان او یو امریکایي چارواکي، د کانګرس یو غړي او یو اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خبر شوی لیکلي، په کابل او ننګرهار کې ورسې بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي، جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 تخپل سرتیری راښکته کړي متاثره کیدای شي. بلور ته د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان لشخړې خپل اوګه خالی کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي رادیو ته وویل افغانستان د نړیواله ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
دا د افغانستان خلک مایوسه کوي. دوی کواکان غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم ثابت باید نه وي. باید افغانستان د وسوال فوج سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي او که امریکا په دې فکر کې لري چې موږ د مخالفینو سره امنیتي او هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ولري او خپل امریکایانو ته ولري.
د دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلي وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپل د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او کچېری عملي شي تر راتلونکو څوارلس میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمنو اوریدونکو، دینی عالمانو په کابل او ننګرهار کې د وړ مورځې بریدونه غندلې او دغه بریدونه یې په اسلام برید ګڼلې دي. دوی وایي که طالبان واک ته رسېدل غواړي نو لیوی بلې لارې دی مخکې ولاړ سي. نور حال په رپورټ کې واوري.
جلال آباد کې راټول شو تر 15 عالمانو کابل او ننګرهار کې د وړ مورځې پیښې وغندلې او د اسلامي اصولو خلاف یې وبللې. دغه دواړو پیښو کې تر 500 ډیر کسان وژل شوي او چې نوي زیږیدلي ماشومان او میندې پکې وي. دغه دینی عالمانو خبری کانفرنس کې ویل د کابل زیږنتون او خیوي په جنازه کې بریدونه له اسلامي احکامو سره هیڅ اړخ نه لګی. دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آباد
پاره کې ډیر بی ګنا خلک شهیدان شو، بی ګنا د الله بندگان، د یو ظالم یو دو دې د لاسه دې په ډی زیات بی رحمانه تو سره په شهادت ورسېدو. مونږ د ننګرهار علما کرام د دې پوره په ډیر زیات سخت سره مذمت کوو او د دې تقبیح کوو چې دا یو ناروا او نامشروع عمل دی.
دوی له طالبانو وغوښتل چې جګړه دې بند کړي او واک ته رسیدو لپاره دې کومه بل لارې اختیار کړي. دینی عالم مولوی عبدالغفار وایي کله افغانستان جګړه ګټل کېدې نو څلور لسیزې دوام نه کاوه.
کچیر ته په جنگ باندې حل کېدل ان تقریبا
یو سلوختم کال روان ده پورت پورت باندې د افغانانو د وینو سیلاونه زیاتیږي خو یو رزم کم نسو کمیدل نستره نو کدی دان ته افغانانو مسلمانانو موږ ترې چې بل لاره د غوره کې د کامیابی لپاره بل لاره د غوره کې چې بغیر کې بغیر د جنگ نه د خپل هدف ته ورسیږي.
په گاوند کونړ کې دینی عالمانو ناسته کړی او د کابل او ننګرهار د وړ مې ورځې بریدونه غندلې دي. دینی عالم مولوی زی او رحمان الله یار د غدواړه بریدونه په اسلام برید ګڼلې.
په شبخانو باندې په نوزاد ماشومان باندې او په زنانو باندې حمله د اسلام باندې حمله د ستر جنایت دی. دا د کونړ علما کرام په کامل ډول باندې غندي او د اسلام د نظره د دې عمل هیڅ صحیح توجیه نشته دی او نه څوک پیدا کولی شي. دویم جنازه شاعر الله دی، د الله د دین نښه او علامه ده او دا یو څرګند حقیقت دی چې د اسلام په اصول او پرو باندې حمله دا د مسلمان عمل نشي کېدی.
دوی پاکستان ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې د جګړې لمبي بلې ساتلې او په اوس کې نه غواړي د سولې روانه پروسه بریالی شي. دینی عالم مولوی سید ولی حنیف
چې دا مسله د حق زینه د چاغه د دی خاورې دښمن دی، هغه د دی ملت دښمن دی او نه غواړي چې په دې خاوره کې دس یو مستحکم حکومت جوړ شي. اوس معمولی غوندې سرک د صلح لګېدلی دی. دغه خلک غواړي چې د دغه صلح د دواړو خواو په مابین کې یو بدبینی را پیدا کړي او زمونږ هغه د دوو کالو یا د دې نه زیات وخت چې د صلح په مسایلو باندې مصرف شوی دی دا وخت بس موجي.
که څه هم د وړ مې ورځې په بریدونو کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړي وو خو حکومت وایي طالبان له دغې ذمهوارۍ ځان نشي خلاصولی. دا غندنې داسې مهال کېږي چې همدانن سار طالبانو په پکتیکا کې د پوځ له تاسیساتو سره څیرمه موټر بم برید کړی چې چارواکي وایي ګڼو لسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوختي خو طالبان وایي پوځیانې وژلي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
دا هم د دې خپرونې بل رپورټ. د پکتیا حکومتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې یو خاون لخپلې میرمنې څخه د چړې په وسیله پزه غوڅه کړې ده. پولیس ویلي د دغه میرمنې خاوندې نیولې دي. د امریکا ژ خبريال ابراهيم رحيمي په همدې اړه رپورت را لېږلې.
د پکتیکا د ښځو چارو رئیس خوشبو میدنوالي امریکا غږ ته وویل د برأت په نوم دغه کس لخپلې میرمنې زر کینه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې پوزه پرې کړې. میرمن خوشبو میدنوالي زیاته کړه چې دا پیښه څو ورځې مخکې د جانیخیل ولسوالۍ په حکیم آباد کلي کې شوې خو زیاتوي چې د پیښې عامل د پولیسو له لورې نیول شوی دی.
جانیخیل ولسوالۍ کې د حکیم کلا کلي کې د تاوتریخوالي په نتیجه کې خاوند چېږي چې دا یوه جلکۍ ده یا ښځه ده د زر کې په نامه باندې د پوزه پرې کوي. څو ورځې مخکې بیا دغه خاوند دی چې و دا بیا فراري وتښتېدلی و چې خوشبخته نه نن شپه د پولیسو له طرفه دا ونیول ته اوس هم د پولیسو په ولکه کې ده.
په ورته وخت کې د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین آشنا راډیو ته وویل چې د یادې میرمنې د پوزې زخم په روغتون کې تداوي شوی مګر د پوزې سر یې نشته او معیوبه ده. شاه محمد آرین زیاته کړه چې د پیښې عامل له خپلې میرمنې څخه د پوزې تر غوڅولو وروسته له کوره تښتېدلی و خو تېره شپه پولیسو له یو میل تومانچې او چاقو سره نیولی دی.
چې دا لسی مینه فرار شوی و پولیسو تر څارنې لاندې وغوښتلې چې یو ځل بیا کور ته ور واوړي او زیان ورته ورسېږي چې یو مل توپانچا او چاقو هم ورسره ګیر شوی دی. خوشبختانه د دې میرمن چې کوم ده دغه مو صحت امې ته انتقال کړی ده او صحت یې ډاډ وړ ده، مشکل نشته. وروسته به یو خوندي ځای ته انتقال شي. تر اوسه په لاله پولیسو تر څارنې لاندې ده. او
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادې کورنۍ د غړو نظر هم واخلو خو کوم خبرګون مو ترلاسه نه شو کړی. د دولتي مسؤلینو په وینا روان لمریز کال تر اوسه په پکتیکا کې له ښځو سره د کورنۍ تاوتریخوالي 12 پیښې ثبت شوي چې یوه د قتل او پاتې نورې وهل او ټکول، طلاق او ځینې نورې قضیې دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو
او د وټو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباشنان
قدر منوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.